سلامونه له غرمی مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاس تویم پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویې ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفېږي. ښاغلي نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیايي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیايي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړې. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناستی د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شری او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د رضوایي د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د 23 سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوه سیالۍ د جمعې پورې چې د دسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې پورې چې د دسمبر 14 ده دوه نورې 23 سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د دسمبر 14، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اوره سیالیو کې مخکېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د دسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقه د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو لمخې محمد بشیر بچی د حیات تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وی محمد بشیر د عدلیب ولایت اداره په غاړه لرله چې د حیات تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلی د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو لمخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې ډیرش ماده لري د 1947 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیه محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا سږ کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږ اویا کاله پوره شول. دغه دیرش مادهی نړیوال اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګني د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 20 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعاله شینکی کډو خیل وای افغان میرمنو هغه ټول بریاوی او مشروع حقونه چې په دوه لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانې درې کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون المرانه اللي كلي قانون چې طالبان نشر ک حتی د افغان مرمن مخ او غاګي هم اورات وګانه. دا یو حق بهانه ده چې افغان مرمن حتی حق دې د ذکرونه لري، د کارنل لري، د سفر نل لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځینه کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول حق بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن نسخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرله پسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتوب په شمول له بیلابیلو طبي زده کړو هم محرومې شوې. د ښځو د حقونو یو بل فعاله عادله بهرام نظامی د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ لای شوی هغه د قابلګۍ ستونه او چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت د حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د ښځو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منه دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سنگارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری زای تل سفر هم منه شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن چوت قرارداد دی او بل کال لپاره هم غزا ولې دی.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزون کې جاناتن ټراټ سره د 2015 زیږدیز کال لپاره یو اربیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دي خاغلی ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزون کې دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډیر اغیزناک پاتې شوی نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تیر دوه کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاو کې د ملي لوبډلې مل وو.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزون کې جناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونه وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیر دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل وو او دغه بریاو برخه وو چې په هغه کې د شلوریز نړیوال جام بریاوی او لاسته راوړنې، د غراز د 500 نړیوال جام بریاوی او یوشمیر نوري دوړ کې زلوب لړۍ شامل وي.
خغل سادات زیاتوي چې جناتن ټراټ با د زیمبابوي پر وړاندې د ورځنۍ وسیاله په لوب لړۍ کې یو اربیا له ملي لوب لړۍ سره یو ځای شي.
د دې تر څنګ باید وایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز تر سره کیږي دغه سیریز په یو ورځنۍ لوب کې با جناتن ټراټ د ملي لوب لړۍ سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شلوري زو ټیسټ سیریز دی پاره کې بعد مشهور روزن کې دند د حمید حسن ترغاړي وي او د مرستيال روزن کې دند د نوروز منګل ترغاړي وي.
باید ورشي چې په دې ورستیو کې د خاغلی ټراوت او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر دینو مسایلو د اختلاف لامل دواړو لورو لوري د هوکړه لیک ختمې دوه خبرونه خبره شوی او خو زینو سرشینو ویل دي چې دواړو لوري لزینو مسایلو په تیرې دوه سره هوکړه ته ورسېدل.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنیو ورسره په خپګان ناسې دي، دغه په ټغر ناسې دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده، هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته وی ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو، هغه مې دویم سمستر کې انده راګه غلزه به د ما هیر نش چې کله دې د خبر ما ته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به وي د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان پیدا کی اغلا به تو اخسر شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې لزده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو په ډیر شوق او په ډیر تب تلاش سره. په دغه سي دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ د هچا سترګو کې هغه نا امیدي و چې کومه چې د ما په زړه کې و. دا وی ساړه اسویلي د هغه تختیدلی رنگونه هغه تجربه چې ما په تیرو درو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده. له دغه وضعیت له دغه حالت په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د جنو محو کول د ژوند عرصه نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغه ته ټوپک وراړی خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چې غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړی دي. د دل پرچې دوی زور څه شه ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې کله چې مکتب پانتون د شین بند سول څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده. فکر کوم چې تقریبا شپږ سوه کوو سوه نفره نجونو کې دي د درس لپاره راتلل، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنه زور درلود، توان درلود، له همغه جنه به راتلې. ولو چې پلارې کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، یې د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغوی راتللې. دغه پرون د یوې محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته وویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې پسې برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم، اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوږه وګرځي. د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې اووه سوه نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، اووه سوه کورنۍ ورسره په خفګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تېر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونې انستیتیوتونه بند شول، داسې مې وروکتلې، نور نو ما به څه ویلې. دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل، دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاد یم، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل، څه مې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه وم، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه چې ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي، په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دا مرات وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوو، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روانه وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل، بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اریڅې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اریڅې هر چا سره وای، او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای. نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یو ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناستو، ټولو خندل خندل، یو ځلې مې څه ور وکتلې، امیل ټولو زړل. ما ورته وویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خاندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتونو امرسانې لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل سنجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله سنجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنکي، یو ورځ به حتماً دا ډله، دا خلق، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یا ورځ به مات کو، ډیر زر نه، مگر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر امیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سی برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکې درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې زخم کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه وو. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولی دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانجي د وروستي سمستر محصله اقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په اکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه، بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړې، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکي ده، مکمل ناهیل کوونکي ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه، لکه تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضې نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د تب د پانجی د مسلې په صفت دره توای کله چې یو څوک دومره موده ل خپل زده کړو څخه لري پاتې سي د تبابت په برخه کې دا څومره د غل ذهن نه اغز د شوي شایان بیرته هیروي تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سي وي ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وي او دغه نرسنګ په برخه کې قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بیرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي
د داس لړۍ خو داسې لړۍ دی چې ته همیش باید هغه سره تړلې اوسېږي او که راشو طبابت برخې ته طبابت برخې داسې ده چې همیش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلی اوسېږي نوي اختراعات کېږي نوي دواګانې جوړېږي نوي عملیاتونه نو ته باید همیشه زده کړه کې اوسېږي او طبابت داسې برخه ده نو که نور رشتو کښې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلی کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي دا لړۍ تا نه خطا خوري نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله هغه هیله در نه ځي لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري واوسېږي بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار واوسېږي او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر واوسېږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي که جلکۍ که هلک وي مثلا واده یې نه یې کړی د ژوند مسؤلیتونه نه وي نو دا همغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بېرته د ده بېرته زده کول بېرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته ووایه خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکتل اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پوهنتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي باور کړه هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پوهنتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پوهنتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل که مونږ بعضې همصنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پوهنتون کې وه دویم سمستر کې پوهنتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لرزه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا هغه څه دي نو څه رقم به یې ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټره لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع کې قابلګي دروازه پرې بنده شي نو د دومره استقامت مې نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي دا خو ډېره سخته ده
بله دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان نجونو سره کېږي
نو دا خو هغه خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده د ټولو هغه افغانانو چې علم لري د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي بېرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاګردان یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ که چاگر تور که وی آقای خزه و تلاشی تزای پوری آقای خزه و ندرسی آمهید که چه درس دروازه چاپ مخوه ترش ندل تو خو اسلامی چیم نشته کنه دی اسلام خلافی چیم نو ندار چه دی چه منگی طول ایرانی چه چی شه ایلات چه در چه دا دروازه مخ ترش وی چه منگی پا ایلات پا ایدائی منگ بید ایلات دپار افغانان بید ایلات دپاری او کار کرو چه ایلات ند معلوم
خلاستاس دان سره فکر کوي دی دوی دغه کارونه چې راستر بلې په افغان میرمنو باندې فشارونه راوړي څومره دی دوی دی حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره د مسایل سنجوي دی طالبانو دی حکومت
نو خبر دې ستکنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپکیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یو ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیم نه پریښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي د اسلام په ارزښت پوهېږي د هېواد پرمختګ غواړي د داسې حکومت په خلاف به وي
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایي
که مونږ دا نسل له منځه ځي د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ لپاره خیر مونږ د اجازه نه یو خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نشو نو دا غړي خو د سي دامن شو ورکول څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه وو نو یو نه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت تر رسوي شي هغه علم ده نو بس دا هیله مې ده خیر کې درې کال ځای شو خیر کې څلور کال ځای شي خو د علم دروازې دی او پیشرفت دروازې دی او بل څه احتیاج نه اوسې نور کشور ته ممکن کومک کو پدې چې مونږ همیش که یو چی د نور کشورو خیرات ته ممکنو د بانک جهانی خیرات ته کینو د آسیایی کشورو خیرات ته کینو د اروپایی کشورو خیرات ته کینو نو بس نام دا هیلم ده چی دروازه خلاص شي که هر رقم سره ایده غواړي په هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دوست چی ده علم دروازه ده خلقو پر مخلاص شي
دینی آلمان دی خدزو لپار از دکره چه پر برخه که بید اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی. خو طالبان سره لده چه خپل اکرن دی شریعت مطابق گنی بیا هم دی اسلام دارکن نمانی. دا خبره دینی آلم قاضی محمد الیاس مدنی چه دی دینی علومو پا برخه که دی مدینه منوری پا اسلامی پانتون که دی ماستری ترکه چیز دکره کلی که بی.
پا حنفی مذب که با دو سر دو پا مذب بانی باید من خبری اکو پا حنفی مذب که دا خزو تجاره دا خزو قضایا دا خزو نور امورات دا بلکل مطلق جواز داری بلا قید و شرط دو دا هر چانه پا دبانی خب پویگی چه خزر تعلیم حق لری کنه خزر داکتری حق لری کنه لری خو مهم خبره دا اساسی خبره دا دا چه دو خپل جهالت و خپل حقاقت چه دو پس لکی لری اما غ عقدینی ولیدی او دو غالی چې د خزونه اوس په دې موږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غالی چې د خزونه واخلی ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی د خزو تعلیم د دو حق دی د خزو تعلیم کورنۍ جوړي د خزو تعلیم اولادونه جوړي بیا دو مخ نیسی نو یوازینې شج موږ ویل شو د دو جهالت دی دلته په نامه د ملاسب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی ملت نه دی ورکړی مؤمنانو نه دی ورکړی هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي دغسې یو فرمان به دا راوباسي او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ او د دوی فرمانونه دې دغه ښځینه طبقه دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لګ مریض مو ما تاسو ایمانن د لوي ما چې د حکومت سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه نه د خزو دغه وضعیت چې د الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره اوخ کې نور تللې دي ځکه چې خپل عاجزی ګورو خپل هیڅ نشو کولای هیڅ نشو کولای او دود فرمان پسې فرمان دود فرمان پسې فرمان او هر فرمان د خصوص سره د دشمنی هر فرمان د خصوص سره د دشمنی بلکې دا د خصوص سره دشمنی نه بلکې دا د اسلام سره د دشمنی فرمان نه دی ځکه چې ته د اسلام نوم مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نوم مخکې روانې ته د ابوبکر عمر نوم مخکې روانې یعنی دا په څه معنی دا صرف په دې معنی باندې چې جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوغ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومن مهر لګولې د دوه پزړونو باندې د دوه پسترګو باندې او د دوه غوګونو باندې نو ولي وي دوه نه حق وي نه به حق وګوري او نه به حق ووري دوه باندې اماغه مهر لګول شوی دی دوه حق ویلو تم عاجز دي نشي ویل حق ویل او حق اوریدای نشي تحمل نه لري او حق ګوري نه ځکه چې الله پاک راند کړی دی او دا صفات الله پاک چالو لویل دي الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو نیکی هلی وړاندې کوم او د دې ونې د ازادي رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بلنه درکوم قدر من اوریدونکو نن د هواد لداسي او شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه لرسنه یو سره په دوامدار تماس کې دی د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصيلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم زما نوم محمد یونس مومند دی د کندهار ولایت پښپګم نه یې کې زیږیدلم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسی پری در قندهار در بین لیسی خباری غصویم روست در اغیه در ننگرهار بایزید روشان پونتون سخه در زراد پا چند کمی تحصیلات کلیدی در اغیه روست در پخبل تجارت اختیم او در سوداگری پخونه کمی وزایب اجرا کوم وست تقریبا در پانستان در سوداگری در خونه لمره مرستیال او سرپرستیم
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست ورځنۍ کار مو څه دی یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي
زه په خپل سهار چې کم شون زه په خپل یو خپل شخصي کمپني هم لرم د کور جوړولو کمپني لرم په هغه کې مصرف یم سهار تقریبا د منځ ورسته بیا خپل په سکیجول ګورم په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم ورسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړي زه په خپل سوداګري خونی تنظیم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي په اقتصادي کمیشن کې کمکار وي ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي یا د ماوینینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوي یا د بازي پاپریکو په چتاوي یا د بازي تجارانو سره احتیاجو د مشرانو سره د نوي د تاروپی د کمیټه کې د نوي وزارت مالیه کې کوم د نوي په ستندر اداره کې کوم مجلس وي هغه کارونه مش پر مخ بیاي دوره دي د اوتاغ د سوداګری د خو نیوزې په هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکل وي هغه مشکلات یې چې په مابینس کې وي هغه څه کې برالاو پر دې باندې موږ په میاش کې تقریبا 2 سفاره داخلي لرو غیر له خارجي سفارو څخه 2 سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلف ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوښته هم سفارونه لرو
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ
ما تقریبا دغه وې انتخابي چې زه راغلم تاخته تقریبا زما به کیږي تقریبا دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کیږي، د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغه یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې بیا خپل انتخابات کوي. تقریبا داس ما اوس تقریبا اووم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه، څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولی د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا هم خا په میاشت کې هم بعض وخت موږ سفر کوي، په دوه میاشتو کې هم کوي، په درو کې هم کوي، ولې حتمن خدای سم میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دی، زموږ نور همکاران هم په سفر دي، بعض سفرونه تک موږ وخت ولرو او خپل ځان برابرو او سفر کوو په دې خاطر چې د افغانستان وسنۍ حالت، د افغانستان وسنۍ امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله لمنځه تل دا غواړو چې تشریح کو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ، د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته، دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او موږ د خبري هم ان شاء الله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په برخه کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه وي دلی نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې لري هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پرانا کې وسی او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول شي. موږ په دې باندې ماتو کوو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول شي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري و د خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر واده مو کړی دی او ماشومان هم ستا او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې مې ودونه کړی دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا او دا اوس هم د مینوګل را سره ناست دلته او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا او شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، هوکوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د وګړو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخه بیرته به ستاسو کار ته راشو، په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه، نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1450 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانیو وختونو کیسې را ته وکړي. دغه د تاسو ډېر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځواني د دورې د نوي زلمی توپ د دورې
ولا یکن در تام ژوند خو یو تجربه ده زموږ د ماشوم توپ تقریبا داسې و چې ما په فکر زه د دوهم سم څخه کم یو سوی وم دریم سم ته مشکل و چې په افغانستان کې د سور انقلاب منظر علي ډیر ماشومان نو دا غره څخه چې مکتب ته بتللو زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګورسي زموږ تقریبا استادان په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیره همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې را لیسو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زما ډیر یو کرغړنه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتلې ول مرته ناسو د کندهار هرات وروزه چې ځانو چې څو په بارسو چې داسما لپاره یو ډیر یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات مرته وایست مومن صاحب دا کوم کلونه وو د چاله خو بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مې دی پېټ خو زما د خره د 15 پېټ کال به وي یا به 30 پېټ کال دا سه زما په یادی چې موږ تقریبا په لسم سم کې وو او په مکتب کې در بین لیسې په انګړ کې زما ډیر نه ډیر سان موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ د مکتب مدیر صاحب دا هم ال او موږ ته د الجبر استاد په خپل کله دی وبخشي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناستو او د الجبر سات مو چې تیاری را دي او بمباره وکي هرات وروزه ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجا عبد الله جان کاسرای و چې هلته د مستریان شکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکانم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي دوکانم یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواړه ورسره مرحوم پلار راځي صاحب چې خدای تعالی و بشي هغه هم دغه تصادف دی زه چې پرالم زموږ خاطر ځان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیمه ورځ چې هلته سی وو نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ او کله به تلار کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر شي بتلو حوانونه برات لازم یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو حالت یو صحابه د والی کوټي وجد چې بچرو د جس ډیر او کندار هوټل مخته د جس ډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وکړو حالت به دومره مشکلات پر دی لاري و چې حوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چرالې سولو قطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ډیر خوش او زما محترم احمدي غي خوښه چې موږ باید دغو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم د خپل طلبه زه به موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کارته د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه چې تحصیل ضرورت واغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تیر کړی دی تقریبا څو وخت چې مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالته په تفسیرات کې ما هم کاری درلودل او هلته کار مې کوي تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تفسیرات کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خپل تنه غیر کړم ته ګوزي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډیر کشر هم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې باز وخت په نظریات کول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خواڅخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوم
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې ان ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت اوسو چې وخت به زه سهار وختي په مکتب ته هم چې تلل ما را تلو درغو به ما ول دوار دکان سره سموي به بر ساعت به جوړ بر تلو در مکتب پورې او کوشش وکړي دا غوړسته چې هم بیا را تلو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نو سوال خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتره رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت اسی هرات زه وزما ورور وتلو نو دا خپل موټر کې ونو دا موټر کې د شپې په خوا په د پراروت کې شپه کې د سلکان خراب بدل ته مشپه او کسار سره چې سره لږ به د سی ولته موټر ډیر وخت یې حرکت کې په خپل موټر کې بده چوبور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند دا سړي هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپلې ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې به هم تخفیفات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه، کله چې بهر ته ځئ تاسو په داتیرو شلو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی یو هیوادونه مو لیدلې دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوي، یو مقایسه کولای شي؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد بن امام نبی خان مې دي چې کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډیر یو شسلی هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغ د کوشنیانو په څنګه کې د پاره سو ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه کشنیانو په بخش کې د چ دی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې زپا په پاکستان ته موږ ټول زموږ یو معلم او چرمه گیزل نه مېدی د بل د ګوت غو نه مېدی چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړپیدا وکړم په تله ډیر د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښې وي دي هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پېښې وي دي، یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای باندې ځان ولري، یعنی په هیڅ نظام کې دا نسته چې یو چانځه کا واخه او بلته ورکه دی اوس شي واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولې پرته لا زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډېر شته فرصتونه لري دا اوس که زه تاته د یو فرصت افغانستان وایم چې اوس مثلا پرته لا یو کتا د خیر کار وخت را لستاسیتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کډر کوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کې دا بدنی وشي د شرط یو نه وزي وی ګوري هاینه یو داس یو شایسته ځای ته تاسو ورن چې هم ورونی هم کورونی او شنګای او هم ډیر وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړک خوالي له کله موږ نسو کولای چې وری ولاړ شو وری وګور زه فکر کوم چې کله ته هم خلک صحیح کار ته سلسي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا او ته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفت افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشفته کاله د مخه جوړ کړی وای موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ونی د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړو خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان راته سوي کتا سي د دوهم جنگ جنګ وروسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي، هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړ شوی یا وروسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی، دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک یې درلود، دغه شی روس په دنیا کې نسته. جنرال موټر کته سره واخی، یعنی موږ هم دغه بلاسونه لرو، هغه هم لري، موږ ولې نشو کولای چې په حساب تاکو که نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخو، یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای.
زه فکر کوم یو مو دغه ستې چې هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر ځو، نه پرېښول کېږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي، دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څه نه تاسو سپي، ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی، د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاړی خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته لاړی، ولی بیا هم دلته کار کوي. تقریبا د اخیر پنجشنبه د افغانستان د نوښتون نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم، دا اوس په کابل کې تیر پنجشنبه یو څوک د پکتیکا دی، هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت چکړل دی، پیسې په کړی دي، خپل سرمایه راوړو په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی، په هغه رشته کې هیڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي، دا ډېره
ولې مومنس. په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی، افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده، زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهانی یونما او ټول دې دا تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو اپیسه داخلي مسایل چې په خپل دې سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي، دا د افغانستان د خلکو پیسې. زه تاسو ته خبر ورکوم کڼړی د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري، او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي، او هغه ته د میاشت تقریبا په هفته کې به مثلا لږ پیسې شور کړي. دا هغه عوامل چې سره مرسته کړي، زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه، چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دغه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو، دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا ستاسو ته خبرې پک موږ نه سو کولای چې یوازې خپل ځان منزل ته ورسېږو، چې افغانستان دنیا اوس تاسو د ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده، موږ په دې قریه کې ژوند کوو، موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي، ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی؟
موږ چې همیشه دا موضوعات یاد کړي دي، د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسائل ډیره خبرې کوو، هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسائل هغه موږ مشتري دي، ولی موږ ته چې خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب، تاسو له تعالی وزیر صاحب معرفت او د نورو اړیکو خبرو په دې باره کې اوري، ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزې چې کومه جوړه اروپایي ویزا خلو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو، یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ د پاره مشکلات دی، ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو، موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتوي چراسي، یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي چې ما چې خپل حساب ته کوي تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وایي پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه کې تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جو په جو په ای جنکی وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جو په جو په جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو وخت کې سپاره چې موږ باید د دغه کشتي د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هره نه کې چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاړی بیا به یو چا نه قبلوي برته به را جواب کوي مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی ځي یو ځای مثلا هلته خپله وظیفه پرې کوي تاسو باور وکړئ زه دا خبره در شته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا دغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف پکې کار سوی دی چې والی تو یې هغه موږ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ ته وایي چې موږ در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراستا د ټول استا په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق غواړو.
ډیره زیاته مننه. په پای کې څه زیاته وی؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغداله بولی دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي او ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د دې کې د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختن به مجانبي په دې کې د ټولو هغه تو وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تل کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل سره مترم تاسو د افغان پسپټ او دا به